ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بونیره ما د مشال ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کله کوم په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دی راځي چې د خبرونه په پیل کې د مجید بابر نه خبرونه وو.
افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستانی امنیتی ځواکونو په افغان خوره د سلور سواویاتو غوندو وشتلو تور لګولی دی. په پاکستان کې د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په روان کال کې هم د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خطره ده. د پاکستان په کشمیر کې په پارلماني ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې د علي شیرزی زیمشت او سوزی ناس دوه نیم سوه کورنۍ بې کوره شوي دي. د کورمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ خواس خان د وینا تر مخه د دغو بې کوره شوو کورنو لپاره په تندو روډ د دورانی د کډوالو یو کیمپ جوړ شوی دی. ښاغلي خواس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په علاقه کې د فرقه ایزو شخړو، وسلوالو طالبانو شتون او د پوځي عملیاتو د یرې له کبله دغه کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه ناصرګند وسلوالو لخوا د باړې په کمبرخیلو سیمه کې یو بل سرکاري های سکول په بمونو سره والوزول شو. د دوی په وینا چاته په کې سزاني زیان نه دی اوخته، خو د سکول ودانۍ را پریوتې ده او د خیبر ایجنسی د تعلیم د محکمې د وینا تر مخه په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شو سکولونو شمیره تر شپږ څلوېښتو ورسېده. په پاکستان کې د موسمیاتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د پشکال د بارانونو له کبله د سیلاب د راتلو خطره ده. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي حضرت میل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پشکال د بارانونو له کبله د زیات اوبو د ذخیره کولو پاکستان سره انتظام نشته، نو ځکه دغه زیاتې اوبه به په سیلابونو کې بدلې شي. ښاغلی میر وویل
موږ سره د اوبو ذخیره کوانی کوم سټوري دا هغه لیمیټډ ده. دا چې دا موږ د مونږ خاص کر دا منګلا تر بیل به مونږ چې وخت 20 صدسې یې فل کوانی اول اخري دې کړی کنه دا چې ټول اوبو وی هغه رنم کېږي چې زیات برونه کچې ته وسی کنه خاص کر د خبر پښتونخوا نات ناتیس پنجاب یې نشي پنجاب علاقو چې دا سیلاب راتلو یې خطر ده.
په پېښور کې د وړو کاروبارونو د ادارې سمیډا او د صوبې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزارت په مرسته دوه ورځنۍ میله ترسره شوه. دغه میله چې د هغو ښځو لپاره برابره شوې وه چې په وړه کچه کاروبارونه کوي، په دې اړه د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو ته وایي.
دا خزې چې کوم په کورونو کې کار کولو دا چې هلته راشي نو موږ ورسره ورسره د دوی په بزنس مینجمنټ باندې ټریننګ هم ورکړو. چېرې دوی به خپل بزنس څنګه کوي، دوی به خپل بزنس مارکیټ کوي څنګه، خپل پروډکټ به څنګه مارکیټ کوي، د دوی به فاینانشیل مینجمنټ څنګه کوي، د دوی حساب کتاب به څنګه ساتي، د دوی ټولو ټریننګ ورسره ورسره موږ ورکړو.
په دغه میله کې 15 سالونه لګېدلی وو. د دې میلې مقصد دا و چې په خیبر پښتونخوا کې ښځې په خپلو خپو ودروي او د هغوی کاروبارونو ته په پراخه کچه وده ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان تور لګولی دی چې په تیرو دریو هفتو کې د پاکستان لخوا په دوه مشرقي صوبو کونړ او ننګرهار باندې 470 توغندي وشتل شوي دي. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د کونړ او ننګرهار نه د ناټو ځواکونه وتی دي او ځکه اوس دغو سیمو ته پاکستاني طالبان ننوتي دي چې د عام ولس په شا پټ شي. ښاغلي کرزی وویل چې د دې بمبارۍ ذمهدار د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. یاد دي چې د تیرو څو هفتو راهیسې د پاکستان په پولو باندې سیمو باجوړ، دیر او مومندو کې څو څو واره د افغانستان لخوا او وسلوالو طالبانو د پاکستان د امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي. ملګرو ملتونو په افغان پارلمان ټینګار کړی دی چې داسې هڅونه د ډډه وکړي چې په دغه هیواد کې سیاسي شخړې رامنځته کړي. د افغان پارلمان غړي د هغه ځانګړي ټریبیونل په فیصله غوسه دي چې په ټاکنو کې د درغلو په تور یې 28 غړي د خپلو څوکونه ګوښه کړي دي. دغه ټریبیونل افغان ولسمشر هغه وخت قائم کړی و چې کله د تیر کال د ستمبر په میاشت کې د ولسي جرګې لپاره د ټاکنو په نتیجو تاوتریخوالی رامنځته شوی و. د پارلمان غړو په دې لړ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټافان دی مستورا ته یو خط هم لیږلی دی او غوښتنه یې پکې کړې ده چې نړۍ د دوی مرستې وکړي. دوی دغه ټریبیونل غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې د پارلماني ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د غیر حتمي نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند 12، مسلم لیگ نواز شریف ګوند 6، او دا مهال په واک کې مسلم کانفرنس ګوند 3 څوکۍ ګټلې دي. دوه آزاد امیدوارانو هم خپلې څوکۍ لاسته کړې دي. په عراق کې یو عدالت د القاعده د یو وجلې شوي مشر ښځې ته د عمر قید سزا اورولې ده. عدالت میرمن حسن علي یحیا په دې ګرمه کړې چې هغې په عراق کې د یاغیانو مرسته کړې وه. په عراق کې د سپریم جوډیشل کونسل د یو ویان د وینا تر مخه میرمن حسنا چې د القاعده د وجلې شوي مشر ابو ایوب المصري ښځه وه ته د جون په 23 نیټه دغه سزا اورولې شوې ده. المصري د یو بل د القاعده د غړي ابو عمر البغدادي سره د روان کال د اپریل په میاشت کې په یو پوځي عملیاتو کې وجل شوی و. د سعودي عربستان د حکومتي خبري اجانس وایي د القاعده 50 مشکوک غړي چې په 2003 کال کې د خونړو تروریستي حملو په ترسره کولو تورن دي په ریاض کې عدالت ته وړاندې شو. دې اجانس ویلي چې یو شمېر کسان په ریاض کې د بهرانیانو د اوسېدو په 3 سیمو کې د موټر بم چاودنو په ترسره کولو تورن شوي چې په نتیجه کې له 150 څخه زیات کسان وژل شوي وو. یو شمېر نور یې په امنیتي ځواکونو پر حملو، د وسلو پر ګرځولو، بم جوړولو او وسلوالو غلاو تورن شوي دي. د عربستان رسمي خبر ایجنس نه دی ویلي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي او ولې اوس لا 2 کال وروسته عدالت ته مخامخ شو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به دغه راپورونه اوري. د افغانستان د پکتیا ولایت نه اتیا کورنو کړه کړه د دوی وایي طالبان ورسره په بیلابیلو بهانو ظلمونه کوي.
پیو ډاکټر څنګه نوستوي سیګریټ کو دی ورته روغله چې دا سیګریټ دواله سکو دا ورته چې سیګریټ خو می خالي سیګریټ ته تاسو چار څنګه کوي.
د قبایلو ځین مشرانو د متحده قبایل پارټي په نوم یو سیاسي ګوند اعلان کړی دی. د ګوند غړو غوښتنه کړې ده چې
قبیلی علاقوں تب یو منتخب با اختیار قانون ساز کونسل ورکلش
او د چارسدی شفقدر کی خلق د بجلی د نشتوالی پر ضد احتجاجی مظاهره کی. دوی لارې د تک را تک د پاره تړلې دي. یو مظاهره کون کی وای
دا بجلی مسله ده جی بس دې د پاره منګ راوتی دا روډم د سیدی سبان نه بنکړه تقریبا نه سیده پهلوان قلا پورې
دا او د دې سر تړلی د پاکستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمونږه اړومبی راپور ته چې د افغانستان د سیاسي چارو پاړه باندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي وخت راغلی دی چې افغانان په خپل راوړاندې شي او د خپل هیواد چارې په خپل لاس کې واخلي او د پرمختیا په لور بوزي. حامد کرزی 13 ورځ د امریکایي ټي وي چینل سینن سره خبرې کولې. په دغه اړه باندې اورو د نوریاس نوري راپور.
ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی وکړه. وی ویل چې د عسکرو وتل د دې څرګندونه کوي چې هیواد په خپله دفاع ته چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تېرې چهارشنبه په ورځ اعلان کړ چې په روان کال کې به 10,000 او د راتلونکي کال تر 2 به 30,000 نور عسکر له افغانستانه وباسي. ولسمشر کرزی له امریکایي سي ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو د باراک اوباما د ادارې د دې پلان هرکلی وکړ او وی ویل
د نمبر اف ټروپس دټ هی هاز اناونس ټو بی ودرون دس ایئر اند
د اوباما هغه اعلان چې لمخې یو شمېر عسكر پر روان او نور به پر راتلونکي کال کې ایستل کیږي د دې نه خده چې افغانستان خپل امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي او هڅه کوي چې په خپل امکاناتو د خپل خاورې دفاع وکړي. دغه اعلان څخه موږ خوښیو. کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ په دې اړه ډیر بحثونه تاوده و چې څه شمېر عسکر په څومره وخت کې له افغانستانه وایستل شي. د افغانستان حالاتو ته په پام سره آیا دغه اعلان شوی شمېر مناسب دی؟ وویل دی په دې اړه نظر نشي ورکولی. یو شمېر امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو د اوباما پر دغه پلان اندېښنه څرګنده کړې او له افغانستانه د وتونکو عسکرو شمېره ډیره زیاته بللې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس د کانګرس ایوې استماعي غونډې ته وویل چې د اوباما د ځواکونو د کمولو پلان خطرونه له ځان سره لري، ځکه د جګړې په ډګر کې قمندانانو د دغه سي یو پلان سپارښتنه نه وکړي، خو په هر صورت دوی د هغې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې له مخې دغه لس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر مایک روجرز پرون سی این این ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان د عسکرو د ایستلو له پلان څخه ښکاري چې هغه پر سیاسي انګیزې ولاړ دی او ښایي له مخې طالبان د جګړې په ډګر کې پرمختګ حاصل کړي. ښاغلی روجرز وویل په راتلونکي دوبې کې د عسکرو له وتلو سره سم د امریکا د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ لومړنۍ مناظره ترسره کیږي او زیاته کړه د دې اساسي اندېښنه له دې پلوه ده چې هلته شرایط نه دي بدل شوي. خو ولسمشر کرزي وویل له محلي سرچینو څخه د ترلاسه شوو اطلاعاتو له مخې ویلی شي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې امن ټینګ دی او د خلکو ژوند اوس نسبتا ښه شوی دی. تیر 2010 میلادي کال ملکیانو او پوځیانو ته د تلفاتو لپاره تر ټولو خونړی کالو چې سکال هم وضعیت په همدې شکل دی. شخړې د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیاتې شوې دي. کرزی د سی این این تلویزیون د پوښتنې په ځواب کې چې که د امریکایي ځواکونو د وتلو په جریان کې یا له هغه وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي، آیا دی به د امریکا له ولسمشر بارک اوباما وغواړي چې د عسکرو ایستل ودروي یا نور عسکر ورواستوي؟ وویل دی به دا کار ونه کړي او زیاته کړه دا د افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. له دې پرته چې د افغانستان امنیتي وضعیت څه ډول دی، دا د افغانانو مسؤلیت او دنده ده چې د خپل هیواد دفاع وکړي. دې ټکي ته په پام سره زه نن تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان یو شمېر سیمې اوس امن دي او د افغانانو ژوند ښه شوی دی. دا هغه معلومات دي چې د سیمه ییزو منابعو لخوا ما ته رسېدلي، نه د ناتو یا دولتي منابعو لخوا. ولسمشر کرزی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې مهمې وبللې او وی ویل چې له طالبانو سره خبرې پیل شوي، خو دا خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او تر هغو به د پام وړ نتیجه ورنه کړي څو متحده ایالات په تېره بیا پاکستان او د افغانستان نور متحدین عملا د دې خبرو ملاتړ ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیا ولایت د ګردی سړې ولسوالۍ نه لزګونو کورنۍ لدی وجي د پکتیا مرکز ګردیس ته پکړتلې دي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره د ډوډې نور کول او سیګریټ سکلو په سر وسلواله جګړه شوې ده. د کډوال افغان دولت او مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې د سر پناه او خوراکي مواد ورکړي. نور تفصيل د خوست نه نقیب الله متنوال راکړي.
دغه کډه شوی کسان چې د کورنۍ شمیرې نږدې اتیا او تر سیګي وای چې له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو نه یو ډول زورول شوی، وهل شوی، ټکول شوی او په پای کې د سیمې پرې خودو ته اړ شوی دی. د یادو بزای شوی او دوه تنه داسې وایي
دا دوه درې کوله کلابې پی وای اعتراض کو چې ته مخصوصي کلابې په بل کو چې ته د حکومت مخصوصي او بندین کول لا به بیا وروسته بیا به وای د ترمنه شو دواله نه دا وېس مملا چې پکا شو می درې جن کې و در سن کې نو سپي سيګريټ کو د یو تر وغلا چې د سيګريټ دوال سکو د غورته چې سيګريټ خو می خالي سيګريټ ته تاسو چار سنت کوي تاسو هر شي کوي پابنده شوري سره وکړه جان دا درې کسه یې دینه خبرې مو تکړي چې پاکي تریو د طلبونه نه دا شپه کې تر شو چې گئی شو اته مړه وغلو راکټ زړکه دوشاکي د ورته راوي پوګي و جنگ شوري کو درې څالر کړي نه په راکټ وښتو
نسم پریخو چې هر ورځ دی ویل کو غوښ درګول دی وال دی دا ته لګونه خو چې ښکار سفکی شو سیم مو چې ویل کې نه واز نیم درو شي چې ور پیښه وتا چې خو شو کا بعد شو سیم وتا نو پیښه به سیم چې یو سړی وتا نه په دا کې تر تني خپل ویل کې دې نور وکي چې کېره من دم دای نه تلی ظلم دی.
بل خو دا حکم خان په نوم یو بل کړه شوی کس بیا وای چې د دوی په سیمه کې فعال وسلوال کسان چې ځانونه ته طالبان وای لا ډیورن کرخه ها خو شمالي وزیرستان پوری تړاو لري او زیاتوي چې د دوی په لیکو کې عرب، چچنیایی او ازبک وسلوال هم شته.
دا شمالي وزیرستان دی او چچنیا دی ازبک دی دا عرب دی دا څنګه ورکه وسی سکیم کړه وره بیا کړ کړه ماره خو چا انتظار کړی نه جوړ نه کیږي بس یا بدای دی ختم کوي دا مليتا کې به می ختم کوي
دا چې دغه کوچې د لوکسانو تر دې مهاله یوازې لسري میاشت ریاست څخه څنګه څه خوراکي او د ارتیا ورته کې تر لاسه کړي خو غوښتنه کوي چې حکومت او مرستندویان ور سره بیړنۍ مرستې وکړي
چې می سر پناه نشته. اول سمیت اثر پانا زیرو کو
د پکتیا مرستیال ولی عبدالرحمن منګل د نګدیاتیا کورنۍ را کوچ دلته ای دی او زیاته وی چې لمړی بعد دوی هڅه وکړي چې د کورنۍ بیرته خپل سیمه ته ورسوي او د غستونزه حل کړي خو زیاته کړه چې کستونزه حل نشو نو د کورنۍ ته بسرپنه او نور امکانات برابروي
د ډونر ایجنسی او ټولو ته مخابره ورکړي د سری میاشتې لخوا په کافي اندازې سره خوراکي او غیر خوراکي مواد ورته توزیع شو د دې خلکو دپاره کومه ستونزه چې په منطقه کې ده د هغې دپاره به دا زمینه برابروو چې دوی بیرته خپل ځای ته لاړ شي
که څه هم د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له سیمې نه داتیا او کورنیو کوچېدل او د ټول کلي سره د جګړې خبره ردوي او زیاتوي چې دوی په سیمه کې یوازې له یوې کورنۍ سره ستونزه لرله خو د پکتیا سری میاشتې ریاست تر دې مهاله راکډه شوي اتیا کورنۍ ثبت او تایید کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان پارلمان یوې کمیټې د فوز نه غوښتنه کړې ده چې په یو فوزي اداره کې د درغلې راپور د دوی سر زر تر زر جمع کړي. د کمیټې یو غړي مشال لیډو ته ویلي دي چې فوز ته په دغه اړه ویلي شو چې راپور جمع کړي او ویلي شو چې درې میاشتې کې به دغه راپور جمع کیږي خو د اوو میاشتو تیرېدو باوجود فوز تر اوسه په دغه اړه څه جواب نه دی ورکړی. د اسلام آباد نه احمد الله نورحال راکي.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر نیشنل لاجسٹک سیل این ایل سی کے شوی درغلو په حق لا د فوز نا تحقیقاتی رپورٹ دروان میاشت تر دیرشمی نیٹے پوری غوخته دے. د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس د چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې وشو چې پکې سٹاک مارکیٹ کې کړې شوی سرمایہ کاری لوجې این ایل سی ته رسیدونکي نقصان باندې غور وکړې شو. په دې موقع د چودھری نثار علی خان وینا وا چې د رپورٹونو تر مخه د کرپشن ذمہ دار درې پخوانی لیفټیننٹ جرنیلان دي او په دې حق لا آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی په دوو میاشتو کې د رپورٹ مکمل ولو ویلی وو خو هم میاشت تیرې دو باوجود تر اوسه رپورٹ را نکړی شو. د پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ غړی او قومی اسمبلی ممبر ریاض فتیانہ مشال ریڈیو ته ویل
پلاننگ ڈویژن موږ ته ویلی دی چې آرمی چیف په دې حق لا یو کمیټي جوړ کړی و او هغه کمیټي خپل رپورٹ جی ایچ کیو ته ورکړی دی خو تر اوسه دغه رپورٹ د پوز لخوا نه خو پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ او نه خو پلاننگ ڈویژن ته ورکړی شوی دی. په دې د پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ وینا دا چې د دیرشم جون پورې دی دغه رپورٹ د دوی په وړاندې پیش کړی شي او بل دا چې دې درغلو کې درې جرنیلان شامل دي او کنا خو اډیټ ډپارټمنټ چې رومبه کومه انکوائری کړې و او د هغې کوم رپورٹ چې پبلک اکاؤنٹس کمیټي ته پیش کړی شوی و نو هغې کې د پوز درې جرنیلان شامل وو خو تر څو چې د پوز لخوا موږ ته حتمی رپورٹ را نشي نو موږ هیڅ نشو ویلی چې دغه جرنیلان تر کومه حده په دې درغلو کې ککړ دي.
د یو تپوس په جواب کې که تر دیرشم جون پورې فوز د کمیټۍ په وړاندې خپل رپورټ پیش نه کړی شو نو څه کړنلاره به خپلوي. ریاض فتیانہ وینا دا
کدا
پوز لخوا غور زو کی رپورٹ را نغلو نو بیا بمو پدی غور کو او سلاره بجوڑو خو وخت نہ مخ کی دا گنل چی رپورٹ بند نرازی زما په خیال صحیح خبر نه دا مونږ به تر درشم جون پورې انتظار کوو او تر هغه کی رپورٹ را نغلی نو کمیټی به د قانون مطابق خپل فیصله کوي او زما نه دی خیال چی پوز به خپل رپورٹ را ونه لیکي زکه چی هغه ته هم د خپل ادارې د بدنامۍ احساس شته او زه پر امید یم چی رپورٹ به مقرر وخت کی ضرور را ولېږي.
د و میاشتې تیرېدو باوجود رپورٹ نه پیش کولو په حق لا چې کله موږ د پاک فوز ترجمان اتر عباس سره د ټلیفون د لارې تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی ټلیفون اوچت نه کړو. یاد دی وی چې د کمیټې په وړاندې د دفاع وزارت د حکامو وینا وه چې تحقیقاتي رپورٹ باندې په جی ایچ کیو کې غور روان دی او تر اوسه دا رپورٹ دفاع وزارت ته هم نه دی پیش کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان فوز د چا لخوا کمزوري کیږي؟ آیا فوز کې درنه داسې خلک شته چې فوز په خپل کمزوري کوي او کنا د سیاستدانانو بیانونه او د خبریالانو تنقیدونه؟ د هر څه ته عائشه صدیقه په یو مقاله کې کتنه کړې ده چې د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې خبره شوې ده. نجیب عامر دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د عائشه صدیقه په لاس لیکل شوې مقاله کې لیکي په دې وروستیو کې یو قانون پو د پاکستان په ستره محکمه کې درخواست جمع کړو چې ورکی غوښتنه شوې وه مطبوعات دې په پوز باندې د نیوکو کولونه منی کړي او جالبه دا ده چې دا پیغام هغو خبریالانو ته هم ولېږل شو چې د پوز سره نږدې اړیکې لري او ښایي د دې مقصد به دا و چې هغو کسانو ته پیغام ورسوي کوم چې د پوز سره تودې اړیکې نه لري او پیغام دا دی چې که د پوز مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو سلیم شهزاد، نجم سیټي، اعجاز حیدر او حامد میر په وړاندې بې حوصلې کېدی شي نو اندازه ولګوي چې د هغه کسانو په وړاندې به څه ډول چلن کوي چاته چې پوز د نګدي ملګرو په هیڅ نه ګوري. په مقاله کې وړاندې راغلي د معلوماتي ټکنالوژي د ودې له امله کومې ستونزې مخې ته راتلی شي د دې تصور نه پخواني ولسمشر پرویز مشرف او نه د پوز د ولسي اړیکو ادارې کړی و. اوس په پاکستان کې دومره ډیر د مواصلاتو چینلونه دي چې د کوم خبر یا شننې مخه نیول ناممکن کار دی. د بلګې په ډول آیا نیویارک ټایمز په دې موضوع چې د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د خپلې دندې د ژغورلو لپاره په کومو هلو ځلو بوخت دی د یو پوځي تقاعد شوي شننکي سره تماس نه ونیولی؟ عائشه صدیقه وړاندې لیکي په کار ده د حقیقت درک کړی شي چې د تبصره کوونکو په تبصرو پوز نه کمزوری کیږي خو د مطبوعاتو د سیاسي کېدو نه پوز خطر احساسوي او پاکستان کې ډیر خلک داسې احساس کوي چې مطبوعات د یو لوی سیاسي ګوند په بڼه خپل رول لوبوي. مقاله لیکي دا خبره جوته ده چې د پاکستان د نن پوز د 1950 لسیزې د پوز نه ډیر مختلف دی او اوس د پوز د سرلخکار اشفاق پرویز کیانی د کار د مودې د دریو نورو کلونو لپاره د غزولو په اړه د نظر اختلافات لیدل کیږي. نو آیا اوس دا ضروری ده چې په اشفاق کیانی باندې د فشارونو په اړه د یو خبر د کره کولو لپاره دی د یو تقاعد شوي ډګروال سره خبرې وشي؟ مقاله لیکي اوس چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستان په پوز کې دننه یو ډګروال او یو تورن جنرال د غیر قانوني پیژندل شوي ډلې حزب التحریر سره خواخوږي لري نو ښایي امریکایي چارواکي به داسې کم دلایل ولري چې د جنرال کیانی ډله آزاد خیاله وګڼي. نو په داسې حالاتو کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له ناندریو ډکې وي. عائشه صدیقه لیکي خو په هر صورت دا د تیرو څلورو لسیزو کیسه ده چې د پاکستان پوځي او ولسي مشرانو تل امریکا ته د دې باور د ورکولو هڅه کړې ده چې دوی د امریکا باوري ملګری دي. په مقاله کې دا هم لیکل شوی چې د اشفاق کیانی د لری کولو لپاره په پوز کې دننه داسې کومې هڅې نه دي روانې خو دا کار ناشونی هم نه دی او داسې هم نه ده چې ګینی د پاکستان پوز خپل مشران نه لري کوي. د ایوب خان، یحیی خان، ضیاء الحق او د پرویز مشرف په معامله کې هم داسې شوی دي. د مقالې لیکوال وایي که کیانی له ټاکلو حدودو تجاوز وکړي د دریو ستورو کوم بل جنرال به مخې ته راشي او دا غزه به ونیسي. خو که په داسې حال کې هم پوز دا غني چې پوز د ولسی مبصرینو په سرګندونو کمزوري کیږي نو دا به خامخا د پوز او د ولسی ټولنې ترمنځ کرخ راخ کلوي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور قبایل او سیمه کې د امنیت او د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د یو سیاسي ګوند متحده قبایل پارټی د جوړولو اعلان کړی دی. په دغه اړه پرون د پېښور په نشترحال کې یو جرګه هم شوې ده. طارق ورغزه د دغه جرګې په اړه راپور راکړي.
د متحده قبایل پارټی له طرفه د یو کنوینشن اهتمام شوی و چې پکې ګڼ شمېر خلکو سره قبایلي مشرانو هم ګډون وکړو. دغه عوامي غونډه د پېښور په نشترحال کې ترسره شوه. په غونډه کې مشرانو او ځوانانو امن او امان صورتحال او قبایلو ته موجوده را پېښو ستونزو په هکله خبرې وکړې. د خپل تقریر پر مهال د کرمې جنسي نه یو مشر ملک حاجي ګل اکبر سداسې وویل
قبایل آیو او اسلام پسند آیو او افسوس خبره دا دی دشګردو نامات خلل شولا وغای وغا ته وجه دا دی سو مختلف ادارې هغه خپل کارونه کوي او دال په تاو باندې مو استعمالوي.
په اخره کې د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک او زه هم غونډه ته تقریر وکړو. د تقریر پر مهال حبیب ملک اورګ سه د پارټۍ له طرفه قبایلو ته اعلامیه وړاندې کړه چې مهمه غوښتنې صدا سي دي.
قبایلی علاقو ته یو منتخب با اختیار قانون ساز کونسل ورکړل شي او بل سموت قبایلی خلکو ته های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل حق ورکړل شي.
د اعلامیه وړاندې کولو په وخت د ګوند مشر یو څو نورې غوښتنې هم د حکومتي چارواکو نه وکړې.
خاص کر د قبایلي علاقو ټرانسپورټ د حکومت د هغه په صحیح طریقې سره ترتیب کړل شي. موږ دا مطالبه کوو متحده قبایل پارټي طرف نه چې پولیټیکل پارټي ایکټ د فل فور نافذ کړل شي په قبایلي علاقو کې امن او امان دپاره زین څخه التا
په قبایلی سیمه کې ربنه سیاسي ګوند متحده قبایل پارټي په منشور کې لیکل شوی دی چې ګوند د جوړولو مقصد په قبایلی سیمه کې امن د سیمې د ترقی او د قبایلو د حقوقو د لپاره کار کول دي. خو په قبایلی سیمه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري لخوا د سیاسي اصلاحاتو راوستلو د اعلان باوجود په سیاسي پارټیانو باندې د کار کولو بندیزونه تر اوسه برقراره دي چې له وجې په راتلونکي وخت کې د پارټۍ کار د تیر کال په شان متاثره کېدلی شي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون لکھی چې د پاکستان اولسی او فوجی حکومتونه دواړه د هیواد ته د زیان رسولو ذمہوار دي او حکمرانانو تل جمهوری اقدار د خپلو ذاتی ګټو دپاره کارولې دي. د مقاله نور ټکی د ګلی از نورو
د پاکستان انګریزی ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د لیکوال توقیر حسین مقاله چې عنوان یې د جمهوریت سره په مقابله دی خپره کړې ده. لیکوال په مقاله کې د جمهوریت په اړه موضوع څېړلې ده او د دې جزئیات یې بیان کړي دي چې د دوی په وینا جمهوری فکر او دا عملی کول دواړه جلا جلا حقیقتونه دي. لیکوال لیکي چې جمهوریت قانونو ته د کار کولو تجربه، زده کړه، د خادتونو فکر، برداشت، د سماجي ډانچې د لارې خلکو ذهنونه نور پراخول، بشری اقدار او د ولس حاکمیت ورکوي او په مجموعي توګه دا مبارزه ریاست او قانون جوړوي. خو په دې هر څه کې پاکستان چرته ولاړ دی. لیکوال کې چې د دوی په فکر د پاکستان د تاریخ په لومړو کې د جمهوریت په اړه بحث په ولسی او فوزي حکومتونو کې انخته دي. د هیواد ولسی حکومتونه خپل موده نشي پوره کولی او په دې هر وخت بحث وي. د ولسی حکومتونه موده نه پوره کېدل او فوزي حکومتونو دواړو پاکستان ته ډېر زیات زیان رسولی دی. لیکوال لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د هیواد یوازې یوې ادارې یا شخص زیان نه دی رسولی، بلکې تاریخي تناظر کې وکتل شي نو دا خبره په ډاګه ده چې د هیواد فیوډالي خانانو د یو ایجنډي د لاندې خپل شخصي ګټې نور سیوا کولو لپاره د ادارو پر ځای خپل ځان مضبوط کړو. دا ډلې کله ملګری وي او کله دښمنان وي. په واکمنۍ کې ډله هڅه کوي چې کار څنګه روان دی هغې ته دوام ورکړي او مخالفین د اقتدار ترلاسه کولو کوشش کوي. لیکوال لیکي چې په دې بحث نه دی پکار چې د بد ولسی حکومت نه د دې حکومت هډو پکار نه دی، بلکې خبره دا ده چې څنګه ښه ولسی حکومت ولري او په رښتینې جمهوري وي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې آزاد خیاله کسان د میډیا ازادۍ، جمهوریت او د ججانو د ازادۍ لپاره لاسونه پړقوي، خو د یو جج مبارزه د عدلیه ازادۍ سره تړل څه معنا لري؟ میډیا ازاده ده، خو آیا دا میډیا په هیواد کې د قومي مسلو خبرې کوي؟ میډیا خو دا وخت جذباتو کې انخطې ده. د هیواد مدني ټولنو کې هیڅ تمدن نشته. وکیلان د جمهوریت لپاره لاریون کوي، خو ورسره د آزاد خیاله کس قاتل ممتاز قادری باندې ګلپاشي هم کوي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د پاکستان یو ټولنه چې ښکارا مقصدونه لري او هغه د هیواد ولسی او فوزي شتمن، واکمن او مخالف ګوندونه دي چې هر وخت هغه سي حالات غواړي چې نه بدليږي، او چې کله دوی د جمهوریت بهیر د جاري ساتلو خبره کوي نو پښتنه دا راپورته کیږي چې کوم سیاسي بهیر.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د هیواد سیمه او نړۍ د چارو پاړه باندې سره پورنو تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه مطبوعات کتلي دي او تاسو ته پاره اداره پور را لګلې ده.
روزپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ په ډیرا اسماعیل خان کې دولس پولیس والا د طالبانو لخوا په یو برید کې وجل شو، او داسې اطلاعات دي چې دا برید ښځې او خاوند کړو چې په برکه کې پټ وو. اداري لیکي چې پاکستان کې د نارینه برکه کې پټ داسې قسمه کارونه کول څه نوې خبره نه ده. په کال 2000 کې مولانا عبدالعزیز هم دلال مسجد نه په برکه کې د تښتېدو کوشش کړی وو. اداري لیکي چې طالبان چې په کومه طریقه بریدونه کوي هغه خو یو جدا مسله ده، خو په تیر یو څو ورځو کې په پولیس چوکو مسلسل بریدونه کول د سوچ خبره ده. اداري لیکي چې په ملک کې زیاتره پولیس چوکو کې پولیس والو سره وسله هم پوره نه وي او اکثر دارا مقابلې په وخت کم هم شي. په دې اړه پولیس والو لا همیشه د دې بریدونو لپاره تیار اوسېدل پکار دي او حکومت لا د سکیورټي فورسز پوره معلومات اغستل پکار دي چې چرته په دې کې خصوص د ترهګرو مرګري نه دي. ورسپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې کيو هو حکومت د ترهګرۍ نه ځپلې شوي سیمو د بحاله دعوی کوي، نو بل اړخ ته سرکاري ادارې دا دعوی نه پوره کولو کې مصروف دي. په شمالي وزیرستان کې د کر کروندې محکمې د فارم سروسز سینټرو حالت د دې ثبوت دی. کبا جوړ مومند او خیبر ایجنسی کې د امن او امان صورتحال وروسته هم زمیندارانو ته مفت هم ورکړی دو، نو بیا به په شمالي وزیرستان کې د امنیت خراب صورتحال بهانې سه جواز لرلو. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکریټریټ لا دا فکر کول پکار دي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونو لپاره کمی ادارې جوړې شوې دي، نو د هغې نه دي درغله کسان لري کړي. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د یو رپورټ تر مخه په ټول ملک کې 90 لاکھ کسان د نشئی توکو استعمال کوي او هر کال په دې کې 6 لاکھ اضافه کیږي. ادارې لیکي چې زیاتره نشئی توکي د افغانستان نه پاکستان ته راوړل کیږي. حکومت په قبایلي سیمو کې کورنی صنعتونو لپاره د قرضې پروګرام شروع کړی وو، خو د هغې هم څه فائده مخې ته رانغله، ځکه په دغه سیمو کې خلک خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره د نشئی توکو سمګلینګ کوي. ادارې لیکي چې په ملک کې د منشیاتو استعمال ختمولو لپاره صرف په قانوني طریقہ کار نه کیږي. په دې اړه یو شعوري مهم چلول پکار کار دی روزپانا ڈان پخپل اداری کلی کے چتیر رز وفاقی حکومت دا فیصلہ کری دا چی ریلوے محکمی لبا یولس کھرب روپے ورکڑی کی گی دشپگ میاشت روستو دا کابینی ددی فیصلی نا دا ثابتی کی چی دا ملک چارواکی دا زرگا و خلکو دا روزمرہ سفر پاڑا سمر دلچسپی اخلی اداری لکی چی ریلوے محکمی تا دا درغلے او غلط انتظام لوجی ڈیر ستونزی مخت دی دا ریلوے محکمی ستونزی ختمول لپارا پکار دا چی نجی سیکٹر کے شامل اولو سرا سرا دیلا صحیح فنڈز ہم ورکڑے شی
په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو
د منځنۍ کورمې نه دوه نیم سوه کورنو په سیمه کې د نامنې له کبله کړې کړې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستاني امنیتي ځواکونو په افغان خوره د څلور سوه اویاتو غوندو ویشتلو تور لګولی دی په پاکستان کې د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په روان کال کې به هم د پشکال د بارانونو له کبله سیلابونه راشي د پاکستان په کشمیر کې په پارلماني ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي
مهم خبرونه مورید قدرمند اوردونکو دا مشال ریډیو د تاسو زمنګا یو ساته خبری خبرونه اوري دا پاکستان د موسمیاتو محکمه ویلي دي چې دراتلونکو میاش 15 منټه نه تر اگست 6 مې پورې پاکستان کې د سیلابونو خطر موجود ده بل خو د آفاتو د تنظیم صوبایي اداره وایي چې د سیلاب مخنیول خو ناممکن دي ولې د دې د نقصان کمولو لپاره ټول ضروری اقدامات کړي شوی دي د پشکال د بارانونو او ممکنه سیلابونو پاړه د اسلام آباد نه ریاض مساخل راپور راکړي
د ملک اکثره برخې دا وخت د سخت ګرمۍ په ولکه کې دي او د باران د پاره ځای په ځای مونځونه دواګانې او نور عبادتونه کیږي ولې په داسې حالاتو کې د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړل شوې ده چې دا ځل به هم په شکل ډیر زیات وي او ورسره د سیلابونو خطر هم موجود ده مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی وې چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو گنجائش ډیر کم دي نو ځکه چې اوبه د دغه زیرمو نه زیات شي نو هغه د سیلاب شکل اختیار کړی د محکمې یو چارواکی حضرت میروای
ګوره د موسم بارشونه چې دي د جولای درمیانی نه 15 جولای نه واصل د اگست پورې د موسم بارشونه زیات وي موږ سره د اوبو د سیلاب کوانی چې کوم سټوري دا هغه لیمیټډ دا به چې دا موږ د مونږ خاص کر دا منګلا تر بیل د مونږ چې وخت 20 اگست یې فل کوانی بل اخري دوت وی کنه دا چې ټول اوبو وی هغه رنم کې دي ادا دا
کله چې مونږ په دې حق لاد د آفاتو د نظم صوبایي ادارې نه اوپختل نو د ادارې یو چارواکی عدنان خان وې چې پروس کال هغوی په ذهني توګه د سیلاب دومره لوی چپی ته تیار نه وو نو ځکه پکې زیات نقصان شوی دی ولې دا ځل د نقصان کمولو لپاره د دوی تیارې پوره دي عدنان خان زیاتوي
پی ڈی ایم اے پدے لڑکے مونسون کنٹینجنسی پلان 2011 تیار کرے دے او دے حکمت عملی او منصوبہ بندی مطابق چے سمرا ضلعی دی ضلعی انتظامیہ چے کم فنڈ درکارو یا ہاگو تے چے کم ضروریات او سہولیات پکارو نو دا ہاگے منصوبہ جوڑا کلے شوے دے دا ہاگے تخمینہ لگولے شوے دا ہاگوی تا ہاگا سامان ورکڑوے شوے ہم دے پی ڈی ایم اے ضلعی انتظامیہ تا دا ہدایات ورکڑی دی چے دا اوبو پلارا یا دا اوبو پگاڑا چے کم تجاوزات تھی ہاگے دا خاتمے دا پارا دے فوری اقدامات ہوگی دا دریاب او سندھنو پغاڑ آباد کلو خلکو ته دا وینا هم کښې شوې ده چې هغوی د ایمرجنسی لپاره په خپل کور کې داسې څه ضروري سامان یعنی رسۍ ټایر ټیوب داسې څیزونه وساتي نو خدای مکه اوبه راځي نو چې د ریسکیو په لړ کې هغوی زر تر ځان بچ کړي
د یادونې وړ ده چې تیر کال یو کم 13 جولای نه د خیبر پښتونخوا د 400 او نوخار ضلعو په شمول یو شمېر سیمو کې د سیلاب د لاسه پسونو خلک مړه او په زرګونو جوبل شوي او بې کوره شوي وو او وروستو دا سیلابی چپې د پنجاب نه په تیرېدو سند ته ورسېدې چې خلک یې د مالی او ځاني زیان سره مخ کړ ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
پا پاکستان د تیر سمودینا د بجلی د نشتوالي سره مخ ته چې په نتیجه کې دغه هیواد اوسیدونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. خو په دغه هیواد کې بیا د پښتونخوا او قبایلی سیمو خلکو ته ډیرې ستونزې دي. د چارسدې په شبقه در سیمه کې نن خلک راوتي دي او د بجلی د نشتوالي پر ضد د یو مظاهره تابع کړې ده. راپورونه وایي چې دغه خلکو د دغه ولسوالۍ مرکزی لارې هم تړلې دي. شانواز ترکزه نور حال راکړي.
د شبقدر بازار او خوشا سیمولس د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مهمند او باجوړ روډ او د پیښور چارسدی سړک په مکمل توګه بند کړی دی. چې له وجې پر دغه سړک تلونکي ولس ته هم یو شمېر ستونزې جوړې شوې دي. سړک بندونکي یو تن داد خان چې د حدیمزه شبقدر اوسیدونکي دی وایي
دا بجلی مسله ده چې بس دی د پاره منګ راوتی دا روډ هم دسې دي سبان نه بند کړی تقریبا دسې د پهلوان قلا پورې نو بس زمنګ دا مسله ده دا کسان راوتی دي روډ بند کړی وای که نن ټیک نشو بجلی بیا بیا هم بندو بیا بیا هم بندو.
او د یو بل تن محمد اعظم نه چې څه وخت وپوښتلې شول چې تاسو سړک بند کړی دی خو پر سیمه کې څومره تنان د بجلی بلونه ورکوي هغه وویل
دا قام ټول تیار دی دی ته بیلم ورکی خبرې تم تیار دی بار بار دوی ورغلیم دی خلک اوس مثال چې میټر ریډر کال کې مرانه شو او منتلی تاسو بیل چې کم دی دوه نیم او درې زره راځي کنه.
او اصغر خان هم په سړک بندونکو ترانو کې شامل یو تن وو. هغه ویل بجلی راشي او بیا لاړه شي او چې کله لاړه شي نو بیا په ګنټو ګنټو نوي
یو سات راشي او یو سات بیرته بس بجلی هغه د ډرامې کار دی بجلی لاړو بجلی رااله بسقه کار دی نوری سم نشته والله واړه دي کورونو کې وسولو نو سو کو والله په یو دوه کې اړینی اسم نشو ویلې پیش حکومت ته خزل موزیته راغستې دي وابړې والا
د یکون وسیدونکو روح الله جان پیښور تروانو خودلاري د بندخ لوجي د سبان خوړ حدیره سره واپس ستون شو. هغه مشاد رډیو ته وویل
بلار روانو خپل گاڑی کې د هسپتال سره راسته نه شو تقریبا ویلار باندې بجلی باره کې جلوس راوته نه دا خو صحیح خبره نه واپډې کار ہے واپډې سره تعلق لري عوام سره خو تعلق نشته دې خو سو ویم چې د عوام له دوی ولې تکلیف ورګي.
او یو سپینګری اکبر خان د بر محمد ایجنسی وسیدونکو دې او وای هغه شبقدر بازار تروانو لار بندوا زکه واپس تنیږي
نو دا پرجم راولې دې ورانو دلته کوسکا او لار بند ده او تقریبا یو نیمه ګنټه ټیم زمونږ وشه چې ولاریم دغه سی بند ده نو بس نو دلته تاسو په بیا پروت ته زم نشته دې سبب کوم نو بس
او سبق مو چې د محکمه وابډا شبقدر د دفتر سره پر دې اړه رابطه وشوه. فضل ربی چې په دفتر کې موجود وی ویل چې د عوامي احتجاج هغوی ته پتشته دی او هغه ذمواران کوم چې میډیا سره خبرې کولی شي په میټینګونو کې مصروف دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شبقدر.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. په پیښور کې د کاروبار کوونکو خزو دور زنې میله سرته ورسېده چې پکې د خیبر پښتونخوا تر څنګ د هیواد د یو شمېر برخونه راغلو خزو ګډون وکړو او په دې خبرې وکړې دوی سرنګ خپل کاروبارونه په روانو حالاتو کې پر مخ بوتللی شي. تفصیل د پرخندا وزیر پر راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د وړو کاروبارونو پرمختیايي اداره سمیډا او د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د وزارت په مرسته د هغه ښځو لپاره یو دوه ورځنۍ میله ترسره شوه چې په وړه پیمانه کاروبارونه کوي. په دې میله کې 15 سټالونه لګېدلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل په دغه 15 سټالونو کې شپېته فیصدی برخه د خیبر پختونخوا خزو تا ورکل شوی با او پاتې د ملک ته نورو برخونه راغلي کاروبار کونکو خزو ته چې پکې د جاوید اقبال خټک په وینا د سوات ډیر اسمل خان بنو هریپور او داشان د ملتان کراچۍ او لاهور نه هم یو شمېر خزو ګډون وکړو. د خزو د دې کاروباري میلې د مقصد په اړه جاوید اقبال خټک وایي خیبر پختونخوا د خیر خیګړې وزیر ستاره ایاز او د صوبایي او قومي اسمبلی یو شمېر ښځو غړو هم ګډون وکړو. ستاره ایاز په خپلو خبرو کې وویل د دوی حکومت هڅه کوي هغه ښځو ته سهولتونه ورکړي چې کاروبارونه یې ترهګرۍ متاثره کړي دي. د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ د صوبایي وزارت لاندې کارکونکي د کاروباري ښځو لپاره د دغه پراجیکټ مشره نبیله فرمان مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي په صوبه کې هغه ښځو ته سهولتونه ورکړي چې غواړي خپل کاروبار پر مخ بوزي او زیاتوي د صوبې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ وزارت د کاروبار کونکو ښځو لپاره په دې میله کې یو شمېر سټالونه جوړ کړي دي چې له دغې سره دوی کولی شي د نورو کاروباري خلکو سره رابطې ولري. نبیله فرمان وایي په دغه میله کې د کورونو د آرایش کولو یوه ډیزاینر سبا اجاز وایي د دې میلې سره دوی ته دا معلومه شوله دوی سره خپل کار پر مخ بوزي او داسې کومې خبرې په نظر کې وساتي چې د دوی پروډکټس ته په ملک دننه او بهر یو ښه مارکیټ ملاو شي. سبا اجاز وایي
دی کې مونږ ته دا وشول چې دلته زمونږ د نورو صوبونه راغلي دي نورې ښځې راغلي دي نورو صوبونه راغلي دي هغه چونکې زیاتې مونږ نه مخکې دي او اقتصادي او معاشي لحاظ سره هغې ښځو سره زمونږ چې کوم ملاقات وشو هغه مونږ ته د دې نه زیاته فائده وکړه چې زمونږ دلته کوم سامان خرڅ شوی نه زیات فائده مونږ ته هغه څیز وکړه چې مونږ د هغې نه پته ولګېده چې څنګه مونږ مخکې خپل بزنس او څومره مونږ خپل کاروبار مخکې څنګه بوتلی شو څه ورته مونږ ته مواسي دي مخکې نو دا یو بل سره ملاوي دو دغه یو مطلب یو مونږ ته ځای ملاو شو پلیټ فارم ملاو شو.
د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک وایي دوی غواړي د هغه ښځو لپاره داسې میلې او نور پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان د پښتنو کاروباري ښځو په لاس جوړ کړی شوي توکو ته یو ښه مارکیټ پیدا شي.
موږ او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو د ژوند کې د
جنگ سور سو میرای وستوت
خبرونه موږ او متلونه له مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
کله چې شوروي اتحاد قائم وو نو د خپل واک لاندې منځنۍ ایشیا کې د یو سړي لپاره د یو نه په زیاتو ودونو باندې بندیزونه لګولو خو دغه سیمه کې یو هیواد هم دې ته قانوني شکل نه ورکړي او د شوروي اتحاد د ړنګېدو وروسته یو وار بیا په دغه سیمه کې د یو سړي لپاره د یو نه د زیاتو ودونو رواج زیات شوی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو راپور وړاندې کړي.
الماته د کازاکستان په خوانی دارالخلافه وا او استانه موجوده دارالخلافه ده او په دې هواد کې چې یو سړی اول واده وکړي نو هغه خزې ته بای بشي ویل کیږي او که نور ودونه وکړي نو په هغه کې تر ټولو اخیری خزې ته ټوکل ویل کیږي. نو په کازاکستان کې دا خبره مشهوره ده چې الماته بای بشي ده او استانه ټوکل ده. په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه کول د شوروي اتحاد د بندیز راهسي یو جرم ګڼل کیږي خو د نور لسوه اته نوینا را په دې خوا دا خبره اوس په جرم کې نشمیرل کیږي او د هیواد اوچته طبقه دا هڅه کوي چې دې ته قانوني شکل ورکړي ځکه چې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته په تیرو دوو لسیزو کې په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه ډیر سیوا شوي دي.
که څه هم د یو نزیات ودونو کوم سرکاري شمیره مخې ته نه راغلي، خو د میډیا د یوې سروې مطابق په کازاکستان کې 60% خلک د یو نه د زیات ودونو په حق کې دي. دا راز 60% خزه د دې مخالفت نه کوي. د یو نه د زیات ودونو په حق کې خلک ډول ډول خبرې کوي. ځنې وایي چې په هر ټولنه کې یو سړی په سناس شکل کې د یوې نه زیات خزه لري. ځنې وایي اسلام کې دا خبره روا ده. و 50 کلنه شینار اپای د کازک خار په جنوبی برخو کې اوسیدونکو یو مېرمنده د یو نه د ډیر ودونو مخالفت نه کوي. په یو کور کې د دوو بنو او 15 ماشومان سره ژوند کوي چې دغه دواړه یې د خاوند ورستۍ خزې دي. نوموړی وایي
قولدایمن رت کېلی چاغدای کېلی ير کسلر بارنه بیرې کوز غرسپن قراسا مين شي
اته ما ته خو پدې کې هیڅ مسله نخکاری ک یو سړی خپل ټولو خزو سره یو شان سلوک کولې شي او ټولو ته یو شان مالی مرسته رسولې شي. زمو په کور کې هیڅ شی هم نه وشل کیږي او ټول بچي مونږ درو وانو ته یو شان موریانې وایي. مونږ هر چیرته یو زیزو او د کور کارونه په ګډه کوو.
د بایبیشی یعنی د خپل خاوند د اولنۍ خزې په حیث شینار اپای زیاتوي چې پر ځای د دې چې خاوند یې په پټه او ناجایزه نور خزو سره اړیکې ساتي، ښه خبره دا ده چې بل واده وکړي. د شینار اپای په شان خبرې په کازاکستان کې ډېرې عامې دي. د صدر نور سلطان نظربایوف په حق له هم ویل کیږي چې درې ودونه یې کړی دي، خو نوموړي تل دا خبرې رد کړي دي او وایي چې سارا د هغه یوازنۍ ښځه ده. د کازاکستان په پارلیمان کې 2 ځله د یو نه زیات ودونو باندې بحث شوی دی، خو په دې لړ کې قانوني فیصله نه ده شوې. ولسی خلک دا باور کوي چې ډیر زر به پارلیمان په دې حواله قانوني اجازه ورکړي. د کازاکستان گاونډي هیوادونو قرغیزستان او تاجکستان کې تر هغه وخته د بل واده د نکاح اجازه نشته کومې پورې چې ورته سرټیفیکیټ نه وي ورکړل شوی. بلخوا د الماته د مرکزی جمعات امام وای چې دوی د نکاح کوم خاص رجستر یا ریکارد نه لري، خو سکالبا لک تر لگا 1500 نکاحګان شوی وي.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې د پښتون انزورګر محمد ارشاد خان د 13 کلونو راهیسې یو اکیډمي چلی. دغه اکیډمي کې زده کوونکو ته د انزورګرۍ سره سره رسمي تعلیم هم ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د رڼا په نوم دغه اکیډمي ته ورغلی دی او دا راپور برابر کړی دی.
د کراچۍ ښار پښتون ګڼ مېشته سیمه قائد آباد کې د 13 کلونو راهیسې د رڼا په نوم یو اکیډمي شتون لري. دغه اکیډمي کې د سکول او کالج د سطحې زده کوونکو ته په پښتو ژبه د عامو زده کړو سره سره د انزورګرۍ تعلیم هم ورکول کیږي. د رڼا په نوم د دغه اکیډمي چارې د انزورګر محمد ارشد خان لخوا پر مخ بیول کیږي. محمد ارشد خان وایي چې هغه د رنگ او برش په ذریعه کم تصویرونه جوړ کړي او بیا هغه تصویر د انزورګرۍ په نړیوالو میلو کې خرڅ کړي، نو د هغې څخه په لاسته راوړو پیسو د اکیډمي چلوي. هغه زیاتوي
اکثر زموږ د رڼا مقصد صرف د دې ځای ماشومانو سبق چې کم وای د هغې حفاظت کول او د هغې پرسنالټي ډیولپمنټ کول. باقی پاتې شو نو مصوري خیمه ماشومان ته خیم، خو هغه ماشوم ته چې زه پوهېږم چې په هغه کې واقعي صرف د مصوري ټیلنټ دی، په هغه قابلیت دی. یو ماشوم د هغه کې د مصوري قابلیت نشته، هغه کې د بل څه دی. دلته کې هغه چې موضوع دی تا ګورم چې کم ماشوم کې کم قابلیت دی په مخ کې زی.
د اکیډمۍ زده کوونکي وایي چې د انزورګرۍ د زده کړې سره سره رڼا اکیډمۍ کې یې نور هم ډېر څه زده کړی دي.
هم زمانم ذاکر ده او زده رڼا ممبر یم. کم کام چې موږ په سکول کې راکې هوم ورک هغه موږ کور کې لیکلو په بجای موږ رڼا کې لیکو. د سره زموږ ډېر به ترې راغله څنګه زموږ دا امید نه و چې موږ به سکول مخ ته زه ان شاء الله آرټست پر
مانو محمد الیاس خان دی جو کلاس میټرک کې هم دا فائدہ مخ کی بالا کا مونږ لږ کم اسکول کی کام را کو مونږ بالا کا کور نه لیکو نه بز مونږ لکه دو او مخ کی لکه زمون دایره دی وی رانا مخ کی چرانا کی نو چې بس لسمه پور تعلیم دی او مخ کی وینا کو ډرایوري دا او دا غدی ملیون دی په دې کو کارونه کو او وز مونږ ماشاءالله اراده ډیر بلند دی چې مخ کی و ان شاء الله ډیر چدو چ تعلیمونه خپل
مانو محمد جونس ته او دا رانا فاوندر ممبر هم میټریک خو دا ډیر فائدہ او پختو مونږ پهل دا خبره اتلو پختو مونږ پهل دومره نه رات او دل ماشاءالله مونږ بابو سر چې سمرا واخو شو دلتا پختو با کی منگا ډیر پختو ای زکر پخت او دل پختو کی منگا تقریرونه کړي دی کوم پہلے چرته دسی تقریرونه پختو کی نو کړي
درنا اکیډمۍ چلون کی محمد ارشد خان وینا د چې هغه د هر څه د انسانیت د جذبې دلاندې کوي او غواړي په دې توګه ټولنه کې د خپل وس مطابق مثبت بدلون راولي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
او ستاسو د پاره د راپور لرو چې زمونږ د ټولنیز ژوند سره تعلق لري کومګه د پښتنو ټولنیز ژوند ته ګورو نو دغه قبایل به اکثر په یو ځای باندې په خپل خاندانونو کې ژوند کاوه خو د وخت تیرې دو سره سره اوس ډیر ځوانان د ځوان کول نمائندگان د سدي چاغي یوازې ژوند تیرول غواړي یوازې ژوند خدي که په شریک ژوند تیرول خدي دغه موضوع ته نیاز مساخل په دې راپور کې کتنه کړی ده
سایمه د بلوچستان پهنتون یو ځکون کې ده د دې په فکر جلا او سیدل ګڼ شمیري فائدې لري خو په ګډ او سیدو کې توانو نوي دا وای
یا یواز او سیدل شد چې شیخ خپل په مرزي کې خپل په دغه کې کډ کار دي کده باندې مو زی خپل ضرورت دی شیخ خپل په مرزي کې ګټ خو نسی کېده
جنگونه نستا انسان کړه اوسي نه بدالي بس شیخ خپل یعنی شپه دغه باندې اوسي لیش خرچه دي خوشالۍ اندي بس
سایما وای مخ کی دوی هم گڑ اوسیدل خو بیا پر دے مجبور سول چ جلا سی
پکور کی وہ کسان جلا اوس اکا گان چ گڑ نو اوس گڑ دے پر نو اوس مخ کی گڑ اوسیدل اوس گڑ نو اوس جلا یو مخ پ اکا گان چ گڑ اوسیدل ار ورځ ب جنگون وے کی سو کم یو شے کو یا د باندې مت دوی ب خبر کوالی دوی ب سکول لم تلو کم یو فیشن کویم دی ب لاغ سکولون ول دی ک بازار لم تلو دوی ب خبر کوالی کم یو کارم کوی دی ب دغه کو اوس جلا اوس یار چیر بازار لم زو خپل پ مرضی من سکولم وای ور کی سکو
زرمینا د کوټی اوسیدون کې او یو تعلیم یافته میرمن ده دا بیا فکر کوي چې ګډ اوسیدل ډېری فائدې لري
مش په کور کې تقریبا 15 کسان یو مشګر نو ما خواشه خسر اندرند لیورونه مشګر دی یو ګډ اوسیدم خو اول لازم دی اسلام مطابق دا دي چې خلک ګډ اوسي پغه کې اتفاق دی اتفاق او برکت پر شي کې راځي بل خبر دا ده چې د یو بل سمج ډیر شان زده کوي شو بل مشرانو سره ش ادب ش طریقې زده کوي شو د کوښنن ش پر ورش کې جوړ یو یوازې خدای ش دی په ګډ اوسیدن کې ډیر برکت دی د یو بل په بیماری مش خبر دی شو د یو بل شینا جوړي مش دغه مدد کوي سو ملمر سی په یو ځبندغه دغه عزت د کښنونو شه تربیت توسي په دې باندې زما په نظر کې ګډو سدم چې ډیر شه
زرمینا زیاتوی د وخت او زمانه بدلون او نا اتفاقی خلق یو لبل څخه بیل کړی دی
نن سبا چې د غټه وجه بیت فاکید بس پورونو په شوجو په دوی کې ډیر بیت فاکی راسي د مشرانو لږ دغه کم دی چې دغه د بو کشرانو باندې ډیر کم دی په خو خلک شوي شه مضبوطه ویشه هر لار د دوی غسمه ونه کشرانو به مغزین زده کوي لزم په نظر کې د مشرانو کسور دی چې دغه خپل لږ روایت پرې شي دی دغه د روایت د وجه چې دی لږ کشران خپل مخ تخلاص
د چمن اوسیدونکو محمد اکرم هم د ګډ اوسیدو په حق دی دای وای اوس هم دوی د پخوا په پمینه او محبت سره وسیږي
انا نکا گرم گر پنجی دیش کال دماغ گر یو زی وسی دوال ما گر اگا گن پا پس کینی که اتفاق کهی چی سباز مثال کتور زی چی روزم نو زما کور خیال چی دی زما دا اکا زامن یا زما دا اکا لونی گر پا پس کی چی دی یو بل خیال ساتی زی یو بل زی بل شار لوار سما زما اکا گن زما دا اکا اینی گر یو بل خیال ساتی نو پا دیک دایش گرتم دا پا دیکی دیر ویلسی دا کور وسایل چی دی دا گر اکا گن تقسیم که یو بل دا شان بتراړی دا یعنی کی اتفاق ډیر پدې کې
د پښین اوسیدونکو عبد الصمد بیا پر درمیانه لار د تلو مشوره راکوي
په مسله حل سره حل کیږي خو یو ځای شدی او چې دا تر دې کې راز به یوازې ډیر فربیت جنجالونه نه وي هیڅ شی نه وي هر سړی خپل کار کوي په کار اخته بس بیا جنجالونه نشته په کار نو وخت بیا خامخا جنجال راځي
خلق وای اوسیدنه کګډوی او کجلا خومینه وفا خلوص او مرسته باید چې مشترکه او ګډوی او دا هغه احساسات او جذبې دي چې لری څخه هم تر سره کېدای شي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
او د خبرونه په پای کې استاد سو د پاره یو مرکه لرو سجاد تورو د پختو پښتو یو نوموړی هنرمند دی چې په لږه موده کې د موسیقي او ډرامو جوړولو په میدان کې د ځان لپاره لوی نوم ګټلی دی. زما همکار سراج ظهیر د سجاد تورو سره دغه په فن او هنر خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وورو.
تاسو لکه لومبه ګلوکاری چې راغلی نو تاسو کومه سندره داسې ویلې وه هغې موسیقي چا ترتیب کړې وه؟ هغه هم د دې کمپیوټر هغه ټریک هم جوړ کړی وه. بس آواز هم
ما خوبل چې تاسو زما جانان ډرامه وګورئ نو عالمجی مجاهد دا ټول ملګري حالانکه ما خلک پیژنیم نه دغه ټایم لسم صنف کې ما سبق ویلو کنه نو هغې کې ما پر ورو کې د قدمونه شړنګ د پاج اچوي اخوا شوي چمنی اوس پوته زه خپل سندرې ویم کنه لومبی سینو د جانان وایي کې ما خو بیا وروسته داسې شو چې مونږ تم لکه زه خوړی کوم نو سلاودین لاله راته وي چې نه یاره سجاد فلحال گانی مه وایه. او بل زموږ د پی ټی وی پالیسي هم داسې وه چې نظر محمد ایکٹر ہو خو چې دغه ډرامې په ډومبی ځل لیکلی وه نو ده ته وی چې ته به یو کار کې یا به ته سکرپټ لیکې یا به ته ایکټنګ کې. نو د سکرپټ لیکه جانان او د دې نه په سرګردان هم چې تاسو زموږ کلاشن کوپ ماوایي کې نظر ماما نشته دغه شان نو دیم وی چې سجاده ته به یو کار کې یا به ته ایکټنګ کې یا به ته سنگنګ کې. نو سنگنګ هغه چې وایي سمو دې پورې لکه تقریبا لس کاله پورې ما سنگنګ بیا چې خیبر راغی نو خیبر نه پس بیا مونږ ډومبی چې زما کوم سیریل وختونه نو د هغې ګانه ما په خپله ویلی وه.
بیا د اخینو رسو چې دینو په موسیقي کې داسې سم تربيت غستې
ده دا نه مخکي ما ماسټر لیډر سره یو کال تیر کړو دلته سندره ټپی م پیدا مو سره ویلې په میدانی پروګرامونو ته ور په سره تلم ځکه چې شاګرد نو ظاهر خبره شاګرد خو بیا کوي چې پاره چینا ته یو کړ سدې ته یو کټل ته یو هنګو ته ځي نو دا ور سره تلم داسې
نو هغه د موسیقي پر موضوع باندې او دغه چې کوم دغه نه پغه باندې مکمل پوی کړی کنه
نو مکمل اصل کې ټایم اغوی سره دون نو کنه هغه هم پروګرامونه ل زیات تر تلو خو بس هارمونیا به چې کله راو غشتو بیا دغه کړه پلی کول و سره نو سارے گا م پ م غیره یا داسې بیروی راګونه ماګونه دغه بیرو یا باغی سری یا درباری دغه باندې ما
تاسو راګونه دی لکه په یو دغه کې نه
نو پدې خو دا خو دنیا د جیم دا خو یو سمندر دی موسیقي پدې خو انسان چې وی چې پوه شوم یا زه پوره شوم دا سي غلطي ده. انسان ټول عمر تیر کی خو پدې فن کې هغه تر سره ونه رسي.
او استاد کوم سندره چې اوریدلې دي نو هغه کې ماده کې دلی چې راغی کې راکم چې پښتنو هغه انسټرومنت هغه حقيقي اوزار دی رباب شو دوکرې شو یا دا شونه پکې زما په خیال کې نشه هغه کمپیوټر ټریک دی
خو نه دا دي چې ته وخت سره چلې کنه نن سبا خلک رباب او د دې شیزونو نه رباب او د دوکړې د دې ځان لې خوندې خو چې نن سبا دې گیر چا پیر خپل چا پیر چلته یو سوچو کې نو اې ته وتا ته پتو لګي چې نن سبا ټریک دار روان دي لکه خلک چې ته اوس په سټیج باندې ودرېږي ته سندره وې نو خلک او غاناړو خو خاينه یا ته زم ما خو ته زیات کار مون خیبر لو کو یا پی ټی وی باندې ما پر ایکټینګ کړې دې پر ډرامو کې نو چې آی ته لګو کې نو دی اوس یو پروګرام جوړی لکه سازو आवाज نو سازو आवाज چې ته ربا په دکړو سره کې نو دی نه یار مونږ له ماډرن سیزونه پکار دي
نو دا سیسته تا خپل ځانې کوشش نه کړې چې دا سم یو د غرو با سم البم رو با سم چې هغه د پښتونوي
ما دا سې دوه البم شته
ها
او کې یو نیمګړی تصویر نه نیمګړی ارمانونه 1997 کې ما کړو چالمار میوزیک اور ریلیز کړو او بل بیا د کلستر کې وک معنا فصل کې د البم نمونه به شي دي اپ 2001 کې ما ریلیز کړو او د مردان میوزیک په طرف
د ویډیو سره د سمره د ټلویزیون نو چینل لا سمره غانې د کړې دي چې هغه خلکو کې مقبول شي دي لکه ټوټل د سونه کړې
زما خو لکه ز چې سندرغاړې شوم نو وګه ته کال خو شو چې لکه ما ځان په منظر راوستې نو پای کې سٹارٹ کے دا وختونا اگر ډیره زیات خلکو خو خوشی هوا بیا نه پستر کې ظالمانی دی ډیره زیات خلکو خو خکړه بیا ډیره زیات چې هټ لاړه چې افغانستان کې خلکو اپریشیټ کنو هغه نری نری ستر کې دمت اوره او بیا نه پس روک روک بیزړې مې حیران پریشان بیا نه پس د دندوکار غانې راغلي دینه پس بیا ما دغه کړه په یو کور کې وسی خو یو بل نه پرې دی خو زمو مقصد دغه چې زه خو در خپل ډرامونه نوزګارېږم نو بس یو غانې خلک خو خکې زم
دا راتوی چې ستاپه دی نو سندرو کې تاسو ډېر مخکې ملي په نو سندرو کې ستاده ټولو نه زیاته کم یو سندره په خپل خوا خدا
دی نو کې هو کم البم چې زما اوس راغلی درې البم دی زما کنه نو خو زما ماته شپنګړم خو خدا
شپنګړي جنې
خیال کے مشرنگی باخوب تنفریدی نفریدی نفریدی بخیال کی مشرنگی گی ماخوب تنفریدی ماتی شبنگڑی جنہیں ماتی شبنگڑی 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 پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر کلا رخار شی کلا پٹاشی دبام پسر پٹاشی دبام پسر اس نیم خبر چدا پس مازو